په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د نیم ساعته خبری مجله ده چې ګڼ خبری مطالب پکې راغونستی وي دي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغې هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې د تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنگونه وویشتل. ویل سیوی د دې سره رنگ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوی وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري ملګری ملتونه وای په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي.
په خدای کله دی ولو بس لرو او دای وخت راغلی دی چې یو پرسنټ ګریز ماره نیولې ده څنګه یې سپرې په خپل فکر کې دولس نه پاره.
د طالبان حکومت وای په ایران کې ګڼ افغانان له اعدام څخه ژغورل شوي. کندوز کې د قرقل بازار سور شوی.
دو کال مخکې بازارونه ښه ول، بازار تازه رابی لرله، دې ورځو کې نشته او نه سوګاللی، بازار بیخي ولوېدو.
په خبری مجله کې د یو کس د ژوند داستان هم اوري چې له دیارلسو کلونو راهیسې عکاسي کوي. د خبری مجله تر پنځه نیمو بجو دوام کوي چې په منځ کې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې څلوېښت کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې سوی، په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تېره معلولې ښځې او نجونې د ژوند له سخت حالت سره لاس او ګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیزې کړي دي. او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,000,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي نه دي ویلي چې تیر 2023 کال کې مرستندوی ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره مرستې کړي څومره معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې، خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې دي. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی، په سلګونو زره وګړي یې په ماین چاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلي کې اوسي یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای دا خوښ ستوندلو بله کله د ګیس بس لرو، په خدای کله د وړو بس لرو، او دی وخت راغلی دی چې یو پرسل ورځې ماره نیولې ده څنځه ورځې به خپلې دي په کور کې دولس نفره یم. هغه په خدای دا وخت راغلی دی چې خولي خلاصوي دي په اوبو کې مې شولې وروره. موږ پر ټول اسلام باندې غږ کوو، پر نړیواله ټولنه باندې چې موږ خبر دي وسي موږ دی وبینې وار دراسه مسې دراسه چې موږ علاقه ته وبینې موږ پر څه علاقه باندې پراتو یو.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د صالحانو په کلي کې شاوخوا 1500 معلولي کورنۍ اوسې چې اکثره یې په بمی چاودنو او بمباریو کې دواړه لاسونه یا دواړه پښې او سترګې له لاسه ورکړې دي. د وی سروې لمخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2000 کال په مې کې خبره کړې وه، ویل شوی چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوی چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. بشری حقونو د څار سازمان هغه مهال په یوه راپور کې ویلي و چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، پر معلولو ښځو او نجونو سربیره نورې عادي ښځې او نجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
کابل ښار کې د ترکاریو او میوو ځینې پلورونکي وایي د ښاروالۍ لخوا دوی ته په ټاکل سو مارکیټونو کې کاروبار چندان ښه نه دی. دوی انتقاد کوي او وایي داسې مارکیټونو ته انتقال شوي چې خلک د سودا اخیستو لپاره کم ورځي. دا راپور چې نرګس حسنځی مومن چمتو کړی د یو میوه پلورونکي په ژغ سره پیلېږي.
میوه پلورونکی حسین انتقاد کوي، وایي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي د دې په خبر دو یو ناسم ځای ته انتقال کړي. نوموړی وایي داسې مارکیټ دی چې نه خلک ورته راځي او نه هم مناسب چاپیریال لري.
ناهی کراچی راوړی او په کرایې سره کې تړلې هیڅ خرڅلو نشته. خلک بیچاره دي، پام نه لري چې دا خلک څه کوي او څه نه کوي. فقط ټولې دلته سره ته راوستي، نور نو دې سره ته وګورئ، نه کانکریټ لري نه هم بل څه، همدا خټې خاورې او شګې دي او هیڅ خرڅلو نشته.
د ترکاری یو پلورونکی رازق حمایدې کابل خاروالی لخوا په ټاکلي سرای کې دوی د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي. رازق دا هم وایي چې دوی اړ دي کابل خاروالی ته په دې مارکیټونو کې میاشتنی کرایه هم ورکړي.
نه سودا شته، بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. د خدای په غضب گرفتار یو، د مجبورۍ دلته ترکاري پلورو. تر نیمایي ډېر مال مو خرابېږي، نیمایي نورې هم د دوکان په کرایه کې ځي. د تاوان په سر تاوان دی.
میوه پلورونکی نعیم وایي د کابل ښاروالۍ لخوا ټاکلی ځای کې اخیستونکي کم راځي، نو دا چې سودا کمه کېږي دی هم اړ دی چې میوې په لوړه بیه وپلوري. دوی دا هم وایي چې سره له دې هم نشي کولی خپل لګښتونه پوره کړي. نعیم ازادي راډیو ته وویل د میاشتې 800 افغانۍ کابل ښاروالۍ ته د ټاکلي ځای کرایه ورکوي.
دا پروسه چې کابل ښاروالي پیل کړی د دوی په عقیده مارکیټ یې جوړ کړی، توه کولی شي له ښاریانو سره مرسته وکړي. خو نه، موږ ته واقعیت دا یوه ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دلته خلک بلد نه دي او مال او جنسونه هم دلته قیمته دي او ډېرې خراب دي.
خود طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای وایي ځانګړو ځایونو ته د کراچۍ له انتقال څخه د دوی موخه ښاري نظم راوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د هرې سیمې کرایه د ځای د موقعیت پر بنسټ ده، چې کومه ناحیه کې ډیره کمه او یا هم په متوسط ډول سودا کیږي.
در تمام شهر کابل په ټول ښار کې فرق نه کوي چې دوی کوم مسلک مخته بیایي. هر ځای او هر سرای کې چې دی کابل ښاروالي هغوی ټاکلي ځای ته انتقال کړل او هلته فعالیت کوي، او په هیڅ شکل موږ اجازه نه ورکوو چې ښاري نظم خراب کړي. په ځانګړې توګه میوه او ترکاري پلورونکي ځکه موږ ورته مارکیټ مشخص کړی او هغوی په مارکیټ فعالیت کوي او هر څوک چې اړتیا لري نو هغه مارکیټ ته
ځي.
خو نوموړي د ثبت شوي کراچۍ د شمیر او دا چې په میاشتنۍ ډول له هرې کراچۍ څومره کرایه ترلاسه کوي څه یې ونه ویل. کابل یو ګڼ میشتی ښار دی. مخکې تر دې به ډېری پلورونکي د واټنونو پر سر له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې خپلې کراچۍ درولې او سودا به یې پلورله. خو د طالبانو حکومت له یو مودې راهیسې ځانګړي مارکیټونه او ځایونو ته د دوی د انتقال بهیر پیل کړی دی. د یادونه دی چې دا کار په وار وار د مخکېني جمهوري نظام کې هم د کابل ښاروالۍ لخوا شوي ده، خو له یوې مودې وروسته به کس بیرته زړه په زړه شوه او د پام وړ نتیجې نه ده ورکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت ویلې ایرانی چارواکو سره د خبرو او ترلاسه سوي تفاهم په نتیجه کې په هغه هیواد کې په لسګونو په اعدام محکوم سوي افغانان بندیان له اعدام څخه ژغورلي او سلګونه نور افغان بندیان افغانستان ته لېږدولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دغه راز ویلي چې په ایران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبرې اترې روانې دي چې یا خپل هیواد ته انتقال او یا په هغه هیواد کې د بند موده کم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورل دي. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د مرکې یو برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز د زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسیږي تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلي کېږي.
ایران د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړ چې له کوچنی اختر مخکې ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به یې دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم روانی دی چې په ایران کې د په بند محکوم شو افغانانو د بند مدارکه مکړي. د طالبان حکومت نه دی ویلي چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي، خو د بشري حقونو ډلو ډیر ځلې په هغه هیواد کې له افغان بندیانو او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت ښه کیدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو یې شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ویل کېږي د هیواد د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندی شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست وسلم علي بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې د 2020 کال د سپتمبر د 18 متر حمله وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې د یو شمیر ستونزو په اړه کتنه کړې ده. د مقالې عنوان دی ناشمیرل سیوی، د امریکا د سپتمبر د 18 متر جګړو وروسته څنګه په میلیونونو کسان مړ شول. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د جګړې د اړوندو اغیزو یو هم د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدل دي چې د لیکوال په وینا په افغانستان، عراق، سوریا، یمن او سومالیا کې 5 میلیونه او 6 لکه تر 5 کلونو کم عمر لرونکي کوچنیان له سختې خوارځواکۍ کړیږي یا هم د تلف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. لیکوال د افغانستان په تړاو لیکلي چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط سو او په دغه هیواد کې تر نیمایي زیات وګړي تر سختې بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په داسې ناروغیو مري چې د وقایې وړ دي، لکه کالرا، شری یا سرخکان، سخت خوارځواکي او د تغذیه په برخه کې اختلالات. ملګرو ملتونو ویلي سش کال په افغانستان کې څباندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران اکویزا تیره پنځشنبه په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویل په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کوچنیان په وږي نسب دیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. هالیوډ ریپورټر د افغانستان په باب پر هغه مستند فلم لیکنه خبره کړې چې پروډوسر یې د هالیوډ د فلمونو ستوري جنیفر لارنس ده او نوم یې ډوډۍ او ګلابونه. مستند فلم پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دریو شوزو پر ژوند راڅرخي چې افغان فلم جوړونکي سهرا مانی جوړ کړی دی. جنیفر لارنس وروسته له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د افغان شوزو د ناڅاپه کنټرول له لاسه ورکولو په اړه فکر ځورونکی دی. د هغې په وینا افغان شزی اوس په خپل هیواد کې خپلواکي نه لري، باید دوی ته فرصت ورکړل سي چې په خپله طریقه خپله کیسه مستند کړي. د برتانیا چاپ بلی ورځپاڼې ډیلی میل پروند د هغه برتانیایي وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې د حکومت له خبرداري سره سره خلک تر رخصتۍ لپاره افغانستان ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه مقطعي یا فریلانسر کامرامن جو شیفر د خپل شرکت سفارت تورز لخوا هر شخص د 4000 پاوندو په بدل کې افغانستان ته لیږي. دغه شرکت د جو شیفر او د هغه د پخوانی همکار نوري قدرت الله لخوا جوړ شوی او شیفر وایي دوی د ګرځندویانو لومړی ډله په 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان ته لیږلې او بل ډله به پراتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي. شاغلی شفر ډلی میل ورسپانې ته ویلي په دې سیاحت کې بیلابیل کسان شامل دي، ځینې یې مخکې افغانستان ته تللي وو او دا یې بیا هلته سفر دی. د ده په خبره د دې سفر په لړ کې به ګرځندویان کندهار او هلمند ولایتونو ته هم بوزي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د ظهور عمده سیمې ګڼل کېږي. د زیاته کړې په پام کې لري د منی پر مهال یو بل ډله هم افغانستان ته بوزي چې د نیویارک ټایمز اکاس به هم پکې شامل وي. یو پخوانی امنیتي چارواکي چې د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان وتلی د برتانیا له حکومت غوښتي چې شفر د ګرځندوی له دې کار راوګرځوي. د ډیلی میل په لیکنه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تفسیر ډډه کړې ده. طالبان په دې تورن دي چې د افغان وګړو پر وړاندې له سختي کار اخلي، خو زیات وخت د بهرنیو سیلانیانو پر وړاندې نرم چلند کوي او غواړي له دې کار د خپل حکومت د تبلیغ لپاره کار واخلي.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کارونه صفر تر ټیټ سوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا چې په خوا دوی د قرقل پوستکي یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرول، خو په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د قرقل پوستکي نه صادرېږي، له کبله د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ سوي ده. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو یو شمیر سوداګر وایي چې په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د قرقل پوستکو بازار خراب شوی دی او تر څنګ په هیواد کې د سیاسي ثبات نشټوالي لامل د قرقل پوستکو د پیر پلور کچه صفر ته راټیټه شوې ده. سید عالم چې له پخوا راهیسې په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر پلور کاروبار کوي، هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول، بازار ابیل عبدالله دی ورځو کې نشته او نه سوګه لالی بازار بیخي ولویدو، نه خرڅیږي، بازار خارج ته نه تلل، اوس نشته دی په پوستکي لګ لګ دی، هغه ارزانه دی بیخي سوګي نه لاله، یو سړی بیچاره په کشل لکه تاوان کړي.
دی یاد ولایت یو بل سوداګر محمد دولت چې څلوېښت کاله د قرقل پوستکو د سوداګرۍ په برخه کې کار کړی، هغه وایي د قرقل پوستکو د نړیوال بازار خرابېدو له امله د ده په شمول زیات شمېر سوداګرو له یادې سوداګرۍ څخه لاس اخیستی دی.
پوست قرقل طرفه مې پیرلی نوې طرفه مېرته مارس او پیلن.
پخوا د قرقل پوستکي یو شمېر اروپایي او اسیایي هیوادونو لکه فلن، هالند، ناروې، انګلستان، مسکو او روسیې ته وړل کېدل، خو په دې وروستیو کې د خارجي هیوادونو تقاضا کمه سوې ده او له امله په افغانستان کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ سوې ده.
د نوموړي ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو مالدار ظاهر خان هم وایي چې د قرقل پوستکو د نرخونو ټیټوالي له امله ان یو شمېر مالدارانو د دغو پوستونو له روزنې او پالنې څخه هم لاس اخیستی دی.
سستي بازار سستۍ چې د شپېته ډالر څخه مثال په پنځه ډالر دی یا دا پنځه ډالر څخه په پنځه ډالر دی. الله کمنډي کم سو ټول مالدار خپل میګه ټول د قرقل څخه ترکی ته واړولې پوست په دې خاطر واړولې چې مثال د خبرې پوست ارزان دی، په پنځه ډالر او په چرن په پنځه ډالر خرڅېږي.
په کندز کې د قرقل پوستکو د صنعت او سوداګرۍ د ټولنې مرستیال عبدالباقی وایي په خوا کلونو د قرقل سوداګرۍ نه یوازې د مالدارانو لپاره بلکې د دولت لپاره هم د عواید ښه سرچینه بلل کېدله.
تو مدت حدود یک لک پوست های کندز می برآمد، اول فعلا صد پوست هم نوید.
څو کاله مخکې له کندز څخه هر کال د قرقل سل زره پوستکي خارج ته صادرېدل، خو اوس په کال کې سل پوستکي هم نه صادرېږي. په ټوله کې د قرقل پوستکو سوداګري په ټپه درېدلې ده. په خوا په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور شپېته دوکانونه وو او اوس یو دوکان هم نشته. دولت باید له مالدارانو سره مرسته وکړي ترڅو د قرقل پسونو نسل لمن زولار نسی.
ل ډیرو په خوا کلونو رئیس د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې زیات شمیر خلک د قرقل پسونو پر روزنه او پالنه بوختي. د قرقل پسونو له پوستکو څخه ډول ډول خولۍ، پوستین او بلا پوشونه جوړیږي او په خوا کلونو د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کېده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د کابل ولایت وسیدونکو آرا شاتل ل دیار لسو کلونو راهیسي اکاسي او فلم برداري کوي. هغه د خپل کارونو پاړه خپل تجربه او خبري زموږ سره شریکي کړي دي. لا راشتره سنا کا کړ ژغیدلی او دغه را پوری چمتو کړی دی.
عکاسی هغه هنر چې چوبخ له احساسات، کیسې او تجربه په یو چوکاټ کې لیدونکو ته وړاندې کوي. عکاسی د روانو حالاتو یو لمحه له ځان سره قیدوي چې په راتلونکي کې بیا خطر ګرځي. قبل میشته یاره شتل د خپل ژوند له 15 کلونو بیا لسی له کمرې او عکس اخیستلو سره تیر کړي. نوموړی د دې هنر په اړه وایي:
عکاسی یوه ډېره ښه دنده ده، دا چې په افغانستان کې ارزښت نه لري، دا د دې هېواد د خلکو نظر دی. زما په اند هره دنده خپل ځان ته ځای لري او بهترینه دنده وي.
ښاغلی تل وایي چې دا دنده یې د خپلې علاقې له مخې غوره کړه او په دې برخه کې په کابل کې زده کړې کړي. همدارنګه د عکاسۍ د لنډ مهاله کورسونو لپاره یې بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
په کابل کې مې زده کړې کړي، بیا هند ته د درې او شپږو میاشتنیو کورسونو لپاره تللی یم او د پراکټیک دورې لپاره بنګلادیش او برما ته مې سفرونه کړي.
ارشتل وایي که څه هم عکاسۍ په چوکاټ کې د یوې خاطرې قیدول دي، له خپلو دې خاطرو یوه له موږ سره شریکوي.
زما یوه جالبه خاطره دا ده، کله چې زه هندوستان ته تللی وم یو پارک ته لاړم. ومې غوښتل چې د یوه کارغه عکس واخلم چې په یوه نل ناست وي او اوبه څښي. دوه ساعته ورته ناست وم تر څو یو کارغه راغی، عکس مې ورنه واخیسته. ومې ویل چې تا زه ډېر وځورولم.
ښاغلی اتل د کاروبار په توګه د خپلې عکاسۍ د نن او پرون په اړه وایي:
جمهوریت په وخت کې مې ومې په محفلونو کې عکاسي کوله او هم به مې د موټلانو عکسونه اخیستل. په افغانستان کې مې د کالیو بېلابېلو برانډونو سره هم قراردادونه درلودل. د بېلګې په توګه جلوا فیشن سره مې قرارداد درلود، عاید هم ښه و. اوس عاید نشته، هغه نجونې او موډلانې هم لاړې. ما هم سټوډیو بنده کړه، ځکه که اوس نجلۍ عکس اخیستو لپاره سټوډیو ته راشي یو جنجال جوړېږي.
د ښاغلي اتل په وینا په اوسني حالاتو کې دا دنده ستونزمنه ده، ځکه د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي او د دې تر څنګ که د عکاسۍ له کمرې سره چیرته ولیدل شي او یا د کوم ماشوم یا کوم ځای عکس واخلي، طالبان ترې پوښتي چې د څه لپاره عکس اخلي او آیا د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت جواز لري که نه. خو له دغو ستونزو سره سره آره شتل خپل کار ته ادامه ورکوي او په دې هیله دی چې بیا به د هغه د خوښي وړ مسلک په وړاندې ستونزې او خنډونه له منځه ولاړ شي او د خپلې عکاسۍ د سټډیو له څلور دیوالونو بهر په ازاده فضا کې به هم د ښو او هنري عکسونو د اخیستلو اجازه.
په اروزګان کې د کورونا واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي مسؤلان وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د 200 رضاکارو ټیمونو په مټ 15,000 هغه نارینه او ښځینه واکسین کړي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
دا د اروزګان ولایت د عامه روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤلین دي چې د کورونا د واکسین د پیل په اړه رسنۍ ته یو خبری کمپاین جوړ کړی دی. روغتیایي مسؤلینو د کورونا د واکسین لومړی د غلطه د خبریالانو د سترګو او کیمرو په وړاندې څو کسانو ته تدبیق کړی.
زموږ د ابتدا لپاره یو تن کس ته واکسین زرګ سي، دغه څخه به وروسته
د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد خبری کنفرانس پر مهال رسنۍ ته ویلي چې دوی به دا واکسین د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته د 15 ورځو پر مهال د زکارانو پر مټ د 15,000 هغه نارینه او ښځینه پورې ورسوي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کورونا کمپین شروع کیږي چې د جوزا تر 19 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دې دوران کې به 15,000 هغه کسان او هغه خوندې چې عمرونه یې د 30 کاله څخه لوړ وي هغو ته به دغه واکسین ورته ورسیږي.
نوموړی زیاتوي چې د کورونا د واکسین دا ډول کمپاینونه د هیواد په 14 ولایتونو کې هم مهاله پیل شوي دي او دی زیاتوي چې دا کمپاینونه له هغه وروسته د عامې روغتیا وزارت له لورې پیل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکي د کورونا د واکسین د کمپاین په پیلېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به له ګڼو ناروغیو وژغورل سي. د دغه ولایت اوسیدونکو که څه هم په لومړیو کې د کورونا د واکسین څخه کرکه کول، خو اوس یې زیات شمیر خلک له ګټو خبر شوي او هر یو کوشش کوي چې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د کورونا له واکسین څخه دغلته زیاته ګټه د پاخو عمر لرونکو کسانو اخیستې. موږ یې د یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او دوی خپلې تجربې راسره شریکې کړي.
کورونا واکسین چې دی ډېر پیدامیر واکسین دی خدای دې دا ډاکټران صاحبان ته خیر ورکړي. د مخه مې یو دوز د دوا دوز لګولې دي اوس دا دې بیا ته فکر خدای دې خیر ورکړي. کورونا واکسین چې دی به مته نشه به نه زکام را پوری شوی دي نشه نه بغل دي نشه کار ټول مردونه الله پاک پرې کې ثواب واکسین دي. واکسین چې نو نشه بغل ته ټکې ته پاداب وو زکام را پوری شپه په میاشت دګار به مزر کوه ته به مدردونه به دوه دردن وشه دا وکشنن مکړی الحمد الله بهم صدرون نتیجه
نو می احمد دالی په دا ترالو وکشن مو کې د کورونا وکشن مو کې د ډیر غټه د کورونا وکشن ډیر ناروغي کوم زوري
تا په دې
کوم سکار یو داس نو و دا کورونا ډیر دی په دا وطن کې.
ورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.